پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي چې یوه مهمه مسله د طالبانو د نورو بندیانو خوشي کېدل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لومړی باید له زندانونو د 3000 طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه کړي. پر دې د غرض د چارو لوی وکتونکو سره هم غږیږي او نور موضوعات مو هم راغونډ کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت سروان دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به د افغان پناه غوښتونکو د وژنې عاملان قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د پکتیکا ډاکټران وایي که د خپل سرو کسانو مخه ونه نیول شي دندې به پرېږدي. او د امریکا په ګڼو ښارونو کې د یوه تور پوستي د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلي چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. دغه وزارت ویلي چې تېره چهارشنبه د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې کړې چې افغان وګړي پکې سپاره وو. تر ډزو وروسته موټر اور اخیستی او بیا د سړک غاړې له کټارې سره لګېدلی دی. په دې پیښه کې درې افغانان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. وزارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال پرون او وړمه ورځ د یزد له چارواکو سره کتلي او د پیښې بشپړه پلټنه کوي. د وزارت په اعلامیه کې دا یو خورا خواشینوونکی دا یو خورا خواشینوونکی پیښه بلل شوې ده. ښاغلی لیوال د پیښې ساهم کتلی او پرون یې ویلي چې د جسدونو د انتقال لپاره لارې چارې سنجول شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي د دې پیښې د څېړلو چارې پای ته رسېدلي او پایله یې د ایران بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې څو د عاملانو د نیولو په برخه کې اقدامات وشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د 1420 تنو کرونا وایرس ټیسټ کړي چې د 701 نوي کرونا مثبت و. د دې وزارت مرستیال وحید مجروح ازادي رادیو ته وویل چې په یاده موده کې 13 تنه د کرونا وایرس له کبله مړه شوي دي.
په تیر 24 ساعت کې افغانستان کې 1420 سمپلونه ټیسټ شوي. په دې کې 101 نوي مثبت واقعات په 13 تنه وفات شوي او 15 نور روغ شوي دي.
له پایله تر اوسه پورې په افغانستان کې په کرونا وایرس 40000 تنه اخته پیژندل شوي دي. د پکتیکا د ملکی روغتون ډاکټران او نور طبي کارکوونکي خبرداري ورکوي چې که کاري چاپیریال ورته برابر نشي له دندو به استعفا وکړي. د شرنې د ملکی روغتون رئیس ډاکټر چینار وایي چې هر وخت خپل سری کسان روغتون ته ورځي او له ډاکټرانو سره سپک چلند کوي.
بار بار ډاکټر ووهل شو، بار بار صفحانه باندې په ډله ییز شکل حل کړنه وځه. په یوازې دې چې د تکلم د خبر لیار نه مشکل سره حل کړي، د بیکو زیر د وهل په زیر باندې بدون د کوم دلیل بدون د کوم ثبوت نه د خلک د خبر وکړه.
د دا همول چې پرون د روختون 112 کارکونکو په ډلیز ډول استعفا وی وړاندې کړی وي، خو د قومي مشانو په غوښتنه خپل پریکړه وڅنډوله. د پکتیکا د عامه روغتیا ریاست او نورو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي به سر له نن څخه د کابل په کرکټ لوبغالي کې د روزنې په کمپ کې برخه واخلي. د روزنې دا کمپ چې د افغانستان کرکټ بورډ تنظیم کړی یوه میاشت دوام کوي. په دې روزنیز کمپ کې چې راتلونکو سیالیو ته د ملي لوبډلې د لوبغاړو د تیارولو په هدف جوړ شوی، د لوبغاړو پر بیټنګ، باولینګ او مجموعي وړتیاو تمرکز کیږي. په روزنیز کمپ کې به د کرونا وایرس د مخنیوي مقررات په پام کې ونیول شي. په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د نورو فعالیتونو ترڅنګ سپورتیف مسابقې هم اغېزمن شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. شای په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن 1 میلیونو او د مړو شمیر تر 4 لکو واوړي. دا په داسې حال کې ده چې په لاتین امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او د نړۍ په ګڼ نفوسو هیوادونو لکه هند او اندونیزیا کې هم تازه پیښې زیاتې شوې دي. له بلې خوا په ختیځ آسیا او اروپا کې په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو پیښې په کمېدو دي. په اروپا کې ګڼ هیوادونه چې په دې وایرس سخت ځپل شوي وو اوس د خپلو اقتصادونو د ودې لپاره د کاروبار او سرحدونو د بیا پرانستلو تکل لري. په چین کې چې دغه وایرس اول د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې کشف شو، په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو لږ شمېر قضیې ثبتېږي، خو د دغو ارقامو د کروالي په اړه شکونه شته. هندوستان پرون یو وار بیا په کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې او ټول شمېر پکې 2,600,000 ته رسېدلی دی. د امریکا په ګڼو ښارونو کې لسګونو زرو خلکو د پولیسو د بې رحمۍ او توکمیز توپیر پر ضد د اعتراض لپاره سړکونه بند کړل. دا اعتراضونه له تیرو 12 ورځو څخه روان دي. په واشنګټن ډي سي کې پرون د مې له 15مې را په دې خوا چې د تورپوستې جورج فلوید پر وژل کېدو اعتراضونه پیل شوي تر ټولو لویه مظاهره وشوه. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کېږي. او د تیلو صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپیک او متحدو هیوادونو پرون د یوې بلې اشتل لپاره د تیلو د تولید د بیساری کمولو پر تمتید موافقه وکړه. دوی دا موافقه په دې تمه وکړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ځپل شوي بازارونه به بیرته پیدا کړي. اوپک چې 14 هیوادونه یې کړی دي، سعودي عربستان او د تیلو نور تولیدونکي هیوادونه مشي کوي. د تیلو په تولید کې د 9.6 میلیونه بیرل کمولو موافقه د جولای میاشتې لپاره تمدید کړه.
لاسمت ساروان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي چې یوه مهمه مسله د طالبانو د نورو بندیانو خوشي کېدل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لومړی باید له زندانونو د 3000 طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه کړي. په دې اړه چې آیا کابل ته د خلیلزاد په دې سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې څه پرمختګ وشي کنه، د چارو لوی وکتونکو سره غږیږو. دا به هم واورئ چې د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ریاست په تیل چې د جلال آباد ښار د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره لویه وړې فابریکې له ښاره بهر صنعتي پارک سیمې ته ولېږدوي.
د چاپیریال ساتنې ریاست د ښار په حدوداتو کې نوې فابریکې په مطلق شکل بند کړې دي. د ښار څخه بیرون هغه ساحې چې هغه ستر چاپیریالیز تهدیدونه ونه لري نوې فابریکې هلته ایجادېدلی شي.
په نړیوالو مسایلو کې به د متحدو ایالاتونو په ډیرو ښارونو کې د هغو مظاهرو له حاله خبر شئ چې له 2 ورځو راهیسې د یوه تور پوست د وژل کېدو په غبرګون کې پیل شوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیزه خبرونه هم مه هېروئ. ازادي رادیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازي اورېدلې شي. د خبرونه پاتې برخه د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لومړی باید له زندانونو د 3000 طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه کړي. د افغانستان د افغانستان ته د سفر په اړه وبخي. افغانستان او سیمې څو هیوادونو ته د سفر په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به په دې سفر کې چې د اسلام آباد او کابل ته کوي د سولې په بین الافغاني خبرو د پیلېدو پر موضوع ډیر تمرکز وکړي او د افغان د افغانستان د جګړو لورو به پر راتلونکو ضروري او عملي ګامونو د هوکړې ترلاسه کولو هڅه وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې پر دې سربیره به ښاغلی خلیلزاد د خپل تیر سفر مسایل تعقیب کړي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون او د افغانستان او امریکا ترمنځ د ګډې اعلامې له مخې به د بېلابېلو لورو له اړخه د شویو ژمنو عملي کېدل وارزوي. یو مهمه موضوع چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې د هغه د افغانستان د حکومت له زندانونو د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو موضوع ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن دغه راز هغه راپورونه هم دقیقونه بلل چې وایي حکومت د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د ښه نیت په خاطر زر نور طالب بندیان هم آزادوي. د هغه موضوع ده چې له کابل د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړي همدا شیبه را سره دی. زهیر مل صاحب، که په دې اړه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړئ مهرباني.
نو چې تاسو ته اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان حکومت وایي دوی اوس مهال پر دې باندې بوختي چې له خپلو زندانونو څخه 3,000 طالب بندیان په بشپړ ډول باندې آزاد کړي. د افغانستان حکومت د 3,000 طالب زندانیانو د آزادۍ په اړه باندې دوه فرمانونه صادر کړي. د ملي امنیت شورا وایي تر اوسه نږدې 2,000 تنه طالب زندانیان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر بنسټ له زندانونو څخه آزاد شوي دي. د دې شورا ویاند جاوید فیصل د اکشن ریپورټ ازادي راډیو ته وویل دوی له بند څخه د 3,000 طالب زندانیانو د آزادۍ پروسې د بشپړېدو په حال کې دي. ملي امنیت شورا داسې مهال دا څرګندونې کوي چې یو شمېر راپورونه وایي حکومت غواړي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د ښه نیت په توګه 1,000 تنه نور طالب زندانیان هم آزاد کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا راپور کره نه بولي. د دې وړاندې ښاغلي فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نورو زندانیانو د آزادۍ موضوع د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په کمېدو او سولې ته د چمتووالي پر بحث پورې دغه مسله ده. زه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې یو برخه د زندانیانو ازادي او ترخوای بین الافغاني خبرې دي. هغه څه چې زلمی خلیلزاد په اړه وړاندې ویلي وو چې ژر به پیل شي. اوس ښاغلی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او مسؤلان وایي چې هغه به د حکومت له مشرانو سره د سولې او بین الافغاني خبرو د پیل پر موضوعاتو خبرې وکړي. د دې موضوعاتو سره سم د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی بین الافغاني خبرو ته چمتو دي او په دې برخه کې د امریکا هڅې ډېرې مهمې دي. د دې وزارت وایاندي ناجی انوري د اکشن بیفورز ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسې ټول مالکیت له افغانانو سره دی، خو د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د اسانتیاو د رامنځته کوونکو په توګه په دې برخه کې هلې ځلې وکړي. هغې زیاته کړه امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې یو برخه د تاوتریخوالي رقمول هم دی، خو په وروستیو کې تقریبا د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې جګړې شدت موندلې ده او اندېښنې هم راپورته کړي. البته دا اندېښنې یوازې د افغانستان په سطحه باندې نه دي، بلکې د افغانستان د متحدینو لخوا هم په دې اړه باندې موضوعات څرګند شوي دي. د همدې کبله د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوب یا په خپله ټویټر پاڼه کې کړي دي چې د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله افغانستان کې ډیر ملکیان وشل کیږي. ښاغلي کوب یا د پوښتنې په ډول باندې مطرح کړي دي چې په دې ډول وضعیت کې څوک کولی شي اوربند رد کړي. د افغانستان حکومت هم تل پر اوربند باندې ټینګار کړی دی، خو طالبانو بیا ویلي دي چې د زندانیانو آزادي د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره کلي ده او پر اوربند به د بین الافغاني خبرو پر مهال باندې بحث وشي او توافقات رامنځته شي. بلې نوسه
بلې امید ظاهر مله تاسو نه مننه. د کابل د چارو کتونکو حکمت حسن هم را سره وصل شوی دی. حسن صاحب، خبرونه د خره غلاست. بله حسن صاحب، لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بیا کابل ته راغلی دی. دغه وضعیت په پام سره چې له اختر کې درې ورځې اوربند وشو، له هغه وروسته وسلوالو طالبانو رسما نه اعلان کړی چې جګړه به ته پیل کړی د افغانستان د حکومت او دولتي اهداف پر ضد عملیات پیل کړی او تر یو حد پورې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه هم تر د نن پورې یو څټی ساتل شوې ده. دغه اوسنی وضعیت آیا دا به مرسته وکړي چې خلیلزاد په دې سفر کې هغه هدف ته ورسیږي چې د پلټه کې د بین الافغاني خبرو پیلېدو؟
مننه. د خلیلزاد ورستای سفر چې اوس کابل ته دا راغلی، زه فکر کوم د بتول فوکس اوس په دې باندې وی چې د افغان د طالب بندیانو د 15,000 طالب بندیان په حکومت باندې دا خبره ومني، په افغان حکومت باندې چې دا 15,000 بندیان خوشی کی د بین الافغانی مذاکراتو د مخه. حکومت لکه پرون غزه هم دا خبره وکړه چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل وړاندې د ټولو بندیانو خود خوشی کولو پلان نه لري. نو خلیلزاد به ټول کوشش همدا وي دلته په کابل کې چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو سره په دې باندې بحث او خبرې وکړي او هغوی دې ته قانع کړي چې دغه ټول 15,000 بندیان د بین الافغاني خبرو د مخه خوشی شي. همدارنګه
حسن صاحب خبر هم داده چې د ښه نیت لپاره خلیلزاد هم دا وایي چې باید 15,000 بندیان خوشی شي. هغه توافق چې د طالبان سره په دوحه کې لاسلیک کړی دی او ډیره هڅه هم کوي چې باید دغه توافق ټول ژمنې پر ځای شي. آیا دغه تر اوسه پورې چې څه کم 3,000 بندیان د افغانستان حکومت خوشی کړی، آیا دا کافي نه ده د ښه نیت ښودلو لپاره؟ حکومت خو ویلي چې بندیان خوشی کوو، خو د بین الافغاني خبرو د پروسې په پیل د پیلېدو په ترڅ کې په تدریجي توګه ښایي ټول بندیان خوشی کړي.
بالکل، د حکومت لومړي سره کوشش دا و چې بندیان ورو ورو او په داسې ډول خوشی شي چې هلته بین الافغاني مذاکراتو ته هم لاره هواره شوي او هغه هم پیل شوي وي. او طالب په قطر کې طالبان هغه بار بار په دې ټینګار کوي چې تر څو 15,000 بندیان نه خوشی شوي دوی د بین الافغاني مذاکراتو ته نه کیږي. طالبانو په تیر کې مختلف بهانې کولې د پاره د بین الافغاني مذاکراتو، کله د سیاسي اجماع بحث من سره اوره چې موږ د مختلفو ډلو سره غږیږو په بین الافغاني مذاکراتو کې، حکومت هم دیو طرف په توګه په دې کې برخه اخلي. بیا چې کله دلته د ټاکنو وروسته سیاسي اجماع تر یو حده رامنځته شو او دغه د انتخاباتو مشکلات حل شول، مذاکراتي ټیم جوړ شو، نو اوس د طالب لپاره بله بهانه نه ده پاتې. یوازینی بهانه همدا کوي چې 15,000 بندیان باید خوشی شي. خو د حکومت سره هم د بندیانو بندیان دی او د یو هغه په شکل باندې چې د دې نه په مذاکراتو کې استفاده وکړي، یا هر اقل دغه مذاکراتو پیل ته لاره هواره شي، د بندیانو خوشی کول تر یو حده پورې ځنډوي
بلې
بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
په دې سفر کې خلیلزاد د وهې کابل او اسلام آباد ته ځي. اسلام آباد ته بیا د څه لپاره ځي؟
دا ښکاري چې د پاکستان رول یو څه کم شوی ده. هغوی د دغه سولې د خبرو د بین الافغاني مذاکراتو چې په کوم شکل اوس کومې خواته روان دي، چې مطلب حکومت په رهبرۍ، افغان حکومت په رهبرۍ او دلته یو سیاسي اجماع رامنځته شوی، نو دا ښکاري چې پاکستان له دغه حالت نه خوشحاله نه دی. پاکستان دغه مذاکراتو ته خوشبینه او چاغه کې به افغان حکومت یو طرف توګه برخه اخلي. نو شاید خلیلزاد اتاک پاکستان ته په دې خاطر وی چې هغه پاکستانی چارواکو ته قناعت ورکړي او د هغه مرسته او همکاري یو ځل بیا جلب کړي.
ډیر مننه د چاروکتونکو حکمت حسن چې کابل ته د افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او د غراز د سولې د پروسې په اړه چې تر اوسه پورې څه کارونه شوي او په دې سفر کې به خلیل زاد آیا وکولی شي چې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته لاره پرانیزي؟ په دې اړه خپل نظر سره شریک او ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو کارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وزي اوریدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د استخراجي صنایعو د شفافیت نه وخت وړاندې له وخته د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوالې ټولنې ته په دې برخه کې د غړیتوب د ځنډیدو د خلاصېدو وړاندیز کړی دی. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې د شرایطو د نه پوره کېدو له امله په دې ټولنه کې د افغانستان غړیتوب ځنډیدلی و. دی وایي اوسمهال د قانون وزارت د استخراجي صنایعو د شفافیت ټول نړیوال شرایط پوره کړي دي او هیله لري چې ژر به یې په دې ټولنه کې ځنډیدلی غړیتوب بیرته فعال شي. دی وایي په دې ټولنه کې د افغانستان غړیتوب اړین دی. او د هلمند کرنې او مالداری ریاست وایي چې د دې ولایت د بزګرانو د کرنیزو محصولاتو د لا بهتروالي په هدف د 15 میلیون افغانیو په ارزښت یو لوی پروژه پیل کړي. د دې ولایت د کرنې او مالداری ریاست د پروګرامونو د همغږي رئیس رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې 150 کشمش خونی او د غشان د کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول د پیاز او کچالو د ساتنې د خونو جوړول شامل دي. ښاغلی قلم وویل چې دغه پروژه په راتلونکي دوه میاشتو کې بشپړیږي او د هلمند بزګران کولای شي چې خپل کرنیز محصولات پکې وساتي. نوموړی وایي چې د دې پروژې نوي په سلو کې لګښت حکومت او لس په سلو کې خلک ورکوي. د هلمند د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي چې اوس مهال د هلمند بزګران د خپل کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ځای د نه موجودیت لامل له ستونزو سره مخ دي، خو دوی وایي د دې پروژې په عملي کېدو سره به یادې ستونزې حل شي.
اکرام الله اکرامو چې اقتصادي خبرونه واورول. البته یادونه وړ بولو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره نور بس دی اونې خبرونه مهیروي. د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ډیرو ښارونو کې پرون یو ځل بیا لسګونه زره کسانو سوله ییزې مظاهرې وکړې. په واشنگټن کې پرونی لاریون د دې اعتراضونو له پایله تر ټولو لوی و چې لسګونه زره کسانو ګډون پکې وکړ. په نیویارک، شمالي کارولاینا او نورو ښارونو کې هم نورو ایالتونو کې هم معترضانو د نژادي توپیر او د پولیسو د بې‌رحمیو پر ضد شعارونه ورکړل. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
پرون د جون په شپږمه نیټه یو ځل بیا لسګونه زره کسان د متحدو ایالاتو په بیلابیلو ښارونو کې واټونو ته راووتل او د پولیسو د بې‌رحمیو او د نژادي ناانډولۍ پر ضد یې د اعتراض غږ اوچت کړ. د دې اعتراضونو چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي جورج فلوید له مړینې وروسته پیل شول، په ټول امریکا کې 12 ورځې پوره شوې، خو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې چې ټول سیاسي سیستم ته یې ټکان ورکړی دی، پرون د دې مظاهرو نهمه ورځ وه. په واشنگټن ډي سي کې په دې مظاهرو کې ځوانان او زاړه تور او سپین لیدل کېدل. دوی د پلازمینې مرکزی واټونو ته له شعارونو سره راوتلي وو او ویناوې یې کولې. د مظاهرو له پیل مخکې د واشنگټن ډي سي اکثر واټونه د پوځي موټرو، پولیسو او استخباراتي مامورینو لخوا بند شوي وو. معترضان د کانګرس، نېشنل مال او د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شول. د واشنگټن ښارواله موریل باوزر سپینې ماڼۍ ته نږدې د معترضانو ډلې ته له رارسېدو سره سم د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوه، ځکه یوه ورځ مخکې دې د خلکو د راټولېدو مرکز ته یوه نږدې ودانۍ د تور ژوند مهم دی پلازا په نوم ونوموله. دا د مظاهرو له پایله د معترضانو اصلي شعار دی. په نیویارک، فلادلفیا، سیاتل، شیکاګو او لاس انجلس کې هم پراخ لاریونونه وشول. د جورج فلوید د زیږیدو ښار ته نږدې په شمالي کارولینا کې بیا سلګونه کسانو د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال له چور تالان د تاسیساتو له سوځولو او تشدد وروسته په تیرو څو ورځو کې، که څه هم په واشنگټن کې سیاسي اختلافونه په زیاتېدو دي، خو مظاهرې عموما سوله ییزې دي. پرونی اعتراضونه هم سولیز وو او حتی په واشنگتن، اتلانتا او ځینو نورو ځایونو کې د معترضانو پولیکو کې چې تور او سپین پکې وو د خوشحالۍ فضا لیدل کېده. دا مظاهره داسې مهال کېږي چې په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له څو اونیو راهیسې لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول د نرمېدو په حال کې دي. کووید 19 ناروغۍ تر اوسه په متحدو ایالاتو کې له 1,200,000 زیات کسان وژلي او نږدې 2,000,000 کسان پرې اخته شوي دي. یو شمیر خلک اندېښمن دي چې په لویو غونډو کې د خلکو راټولېدل ښایي د دې ویروس له خپرېدو سره مرسته وکړي. همداراز د عامه شتمنیو چور او د ودانیو ویجاړولو په ښاري سیمو کې د کاروبار او سوداګرۍ د بیا پیل هڅې چې د کورونا د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له کبله بند شوي وو زیانمنې کړي دي. د فلوید د وژنې پر ضد اعتراضونه تر متحدو ایالاتو پورې محدود پاتې نه شول. په برلین، پاریس، لندن او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې هم زرګونه خلکو د کورونا د مخنیوي له محدودیتونو سرغړونه وکړه او مظاهره یې وکړې. په لندن کې معترضانو له پولیسو سره نښتې وکړې او په استرالیا کې هم زرګونه کسانو د حکومت خبردارۍ له پامه وغورځاوه او په مظاهرو کې ګډون وکړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف اوازې اورېدلی شئ. د انټرنیټ له لارې هم ازادي راډیو اورېدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ریاست په تیلې چې د جلال آباد ښار د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره لوی او وړې فابریکې له ښاره بهر داسې سیمې ته ولېږدوي چې پر چاپیریال منفي اغېز کم وي. د دې ریاست چارواکو ویلي چې په ښار کې دننه د لویو وړو فابریکو فعالیت د چاپیریال پر ککړتیا سربیره دغه راز د ډول ډول ناروغۍ هم رامنځته کړي. نور تفصیلې د ازادي راډیو د مشال د څانګې د خبریال باز محمد عابد پر راپور کوي.
په جلال آباد ښار کې په سلګونو وړې او لوی فابریکې په فعالیت بوختې دي چې له امله یې چاپیریال ککړ شوی او ډول ډول ناروغۍ رامنځته کړې دي. خو د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړې چې له ښار څخه فابریکې داسې سیمو ته انتقال کړي چې د چاپیریال ککړتیا تر ډېره حده راکمه کړي. د دې ریاست مشر پوهنمل امین الله یوسفزي د جون په 6 نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر یو مطبوعاتی کانفرنس ته وویل.
طرز العمل زموږ دا ده چې کوچنی صنعتي فارک جوړ او بلاخره دوی هلته انتقال شي. د چاپیریال ساتنې ریاست د ښار په حدوداتو کې نوې فابریکې په مطلق شکل بند کړي دي. د ښار څخه بیرون هغه ساحه چې هغه ستر چاپیریالیست تهدیدونه لري نوې فابریکې هلته ایجادېدلی شي. د زړو فابریکو لپاره موږ د نظارت ځانګړی میکانیزم لرو. دوامدار نظارت کېږي. ځینې تړل شوي دي، ځینې جریمه شوي دي، ځینو نه څخه تعهدات اخیستل شوي. د دوی د اصلاح په میکانیزم کار کېږي.
یوسفزی د چاپیریال ساتنې په برخه کې لوی ننګونې د بودیجې کموالی او د ولایتي ادارو ترمنځ کمرنګ همغږي بولی.
لوی ستونزې د دغه مسلک په وړاندې یوې زموږ د ریاست په برخه کې هغه د بودیجې کمښت ده. د دولتي اداراتو کمرنګ همغږي دا هم زموږ لپاره یو له خندونو او ننګونو څخه ده. که څه هم البته د ولایت مقام په همکارۍ د ټولو ریاستونو سره زموږ همغږي پیاوړې شوې ده، خو بیا هم کافي نه ده.
خو د ننګرهار د والی بیان عطاولله خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره د چاپیریال ساتنې په برخه کې بشپړه همغږي لري.
په ننګرهار کې د چاپیریالیز وضعیت د خوالی په خاطر ټولو ادارو ترمنځ یوه نوې همغږي پیل شوې ده. د چاپیریال ساتنې ادارې په غوښتنه چې کوم شرکتونه یا همداراز فابریکې نور کوم ستونزې وي چاپیریالیزي، په هغه اړه زموږ امنیتي ادارو همغږي او مرسته ورسره کړي. ځنګلات چې کوم سیمو کې وهل کېږي یا ونې وهل کېږي، په هغې برخه کې دوی چې کوم وړاندیزونه کړي دي، ولایتي ادارې بشپړه همکاري او ملاتړ کړی دی. او په راتلونکي کې هم موږ د یو ښه چاپیریال په خاطر باندې کوم پلانونه چې دوی لري د ولایتي ادارې په حمایت په ترسره کړي.
سره له دې چې په ننګرهار کې د صنعتکارو لپاره دوه صنعتي پارکونه شته چې یو یې د شیخ مصری په نوم دی چې ځینې لویې کارخانې ورته انتقال شوي، او بلې حصار شاهي صنعتي پارک دی چې زیربنایي کارونه یې تر ډېره بشپړ شوي خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې فابریکې نه دي فعالې شوي. همدا لامل دی چې اکثره وړې او لویې فابریکې د جلال آباد ښار دننه په فعالیت بوختې دي چې ورسره د ښار چاپېریال ککړ شوی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بیسیمه تسوتله شمېرې له لارې مو راستولې دي. خان محمد اسلامیار له هلمند له نادلي لیکلي چې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې پیل کړي. افغانان له یوې خوا کورونا وژني او له بلې خوا هم جنگ او چاودنې ژوند اخلي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي په ایران کې د افغانانو وژل یو وحشانه او غیر بشري عمل دی. ایران هر وخت داسې وحشانه عمل ترسره کوي، زموږ چارواکي ولې پټه چوپ دي او ځواب نه ورکوي؟ محمد